ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منئ د ټکنیک په برخه کې را سره نو ډیر همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع د شمالي وزیرستان په میرلي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو هغه احتجاجي ناشته ده چې د خپل نیول شو ملګرو د راخوش کول پاړې کړی دا حال به نه خپني غذر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمې مطالبه را تر هم شته خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل نیول شو دریو فعالانو د نیول کېدو خلاف نن په میرلي کې احتجاج شروع کړی د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د دوه وسلوالو د وجلو دعوی کړي په هند کې د ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې شاوخوا 300 کسان مړه شوي اوست مشال د خبرونو تفصیل پښتون ژغورنې غورزنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپل نیول شو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورزنګ یو مخکښ فعال ګران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورزنګ د رابطه کار عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي نوموړي وویل چې دوی پرون ځایي انتظامي او امنیتي ځواکونو ته سلیري ساعته وخت ورکړی و چې د دوی ملګري د خوشي او عدالت ته دې وړاندې کړي خو هغه مذاکره رات ناکام شول نو ځکه په احتجاج کولو مجبور شول پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د نیول شو ملګرو تر خوشی کېدو به احتجاج جاری وي د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي سانګیا ای اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي په دغه وسلوال چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسلي سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې وجل شوی دي په بیان کې راغلي چې دا د تحریک طالبان پاکستان وسلوال دي چې په امنیتي سرتیرو بریدونو کې ککړ وو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشی کړل شوی دی جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی و سلیری سات پس پرون خوشی کړل شو ناصر دا نه دی ویلي چې چا اول لا درک کړی و خو نوموړي تر خوشی کېدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې لا درک کېدل کومه نوې خبره نه ده
پاکستان کے اندر لاپت
دی وای په پاکستان کې لا درکه کېدل سنوي خبره هم نه ده زه په خوندې توګه کورتا راستون شم زه وز د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم
په دې وروستو کې د حکومت لخوا د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو پلویانو د نیولو سیاسي کړکیچ په اړه جبران ناصر پر حکومتي تګلارو نیوکې کولې د کراچۍ پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا خبریالانو ته وویل چې د جبران ناصر د تختونې په اړه مکمل پلټنې کوي وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستوره کې د ګډون لپاره په دوره د نوي سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلې ده د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي اردوغان د مئی په 28 د صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې بریالی شوی و له وزیر اعظم سره په پلاوي کې د اطلاعات او خبرونو د چارو وفاقي وزیره مریم اورنګزیب او ځانګړي سلاکار طارق فاطمی هم شامل ده ټاکل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د دې سفر پر مهال د ترکی سره کارانو او د سوداګرۍ د ټولنې سره هم ملاقات وکړي شهباز شریف په ټوټر لیکلي چې د پاکستان د حکومت او خلکو په استازیتوب رجب طیب اردوغان ته د هغه د بیا انتخابېدو هرکلی کوي نوموړي د پاکستان او ترکی ترمنځ د نږدې اړیکو یادونه هم وکړه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوي سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي زلنسکی د وال سټریټ جورنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون په درېیمه خپره شو وویل چې موږ کلک باور لرو چې موږ به کامیابیږو نوموړي ویل نه ده راته معلومات چې دا به څومره وخت ونیسي خو که رښتیا ووایم نو دا په مختلفو طریقو کېدای شي او مختلفې نتیجې ورکولی شي خو بیا به هم او موږ ورته تیار یو زلنسکی وال سټریټ جرنل ته وویل د اوکراین پوځ د خپلې تمې سره سم ټولې وسلې ترلاسه نه کړې خو نور انتظار نشي کولی اور اس سے خبردار چې د هند په مشرقي ضلع بالاسور کې د دریو ریل گاډو د ټکر په بيخه کې د مړو شو کسانو شمیره 300 تر رسیدلې. د هند اوړي ساري ریاست چیف سیکرټري پردیپ جینا پر ټوټر لیکلی چې د جون د دویمې پیښې کې شاوخوا 900 کسان زخمیان شوي هم دي. ځايي حکومت د پیښې قربانیانو لپاره د جون پر درېمه د یوې ورځې د ویر اعلان کړی. په داسې حال کې چې د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات روان دي، د وژل شوو کسانو شمیر د زیاتېدو احتمال ښودل شوی دی. هند د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د ریل ګاډو غټ نیټورک لري. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه مو درته وړاندې کول او که تر پای را سره پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د بنو د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د خپلو نیول شوو غړو په خوشي کېدو لپاره احتجاجي ناشته کړې ده. د دې حال به نیخ په نیغه درکو. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په 21مه صده کې هم انټرنیټ نشته. د پېښور های کورټ نوې ټاکل شوی چیف جسټس قاضیه مسرت هلالي پرون سوات ته تللی وه. دغلته یې قاضیانو ته ویلي دي چې د کورنۍ شخړو مسلې باید د کورنو په بیلیدو نه په را جوړېدو باندې تمام شي.
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا. زیادہ ٹائم ان کے اوپر لگائے کہ ان کو آپس میں راضی نامہ کرا سکیں، کوشش کریں.
د نگران حکومتونو قانونی وخت نوزیات دوی ولاړ دی او دوی بجٹ وړاندې کوي. نگران حکومت آیا بجٹ وړاندې کولی شي او کار پوهای؟
دا لیگل ریکوائرمنٹ ہے، دو چی خرچہ کئی یا دو چی ریوینیو را گونڈ ہے، دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن پوری یا انتظام گئی. مگر دا وہ نکی نو دا دو چی سمر خرچی کنا آغیل قانونی و جواز نمیلائی گی.
قبل اسی میں افغانستان او نڑائی مهم پا پام کی دا مشال تر سنگو سن. د خبرونې په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان په میرالی کې احتجاجي ناشته پیل شوې ده. زموږ همکار عمر وزیر هم دغه سیمه کې دی او په دغه احتجاج د نږدې نه ساري. عمر ستړی مشي، کړومبی راته دا ووایي چې د دغه احتجاجي ناستې ته دا کسان ولې اړ شو، ځکه چې د دې نه مخکې داسې خبرونه راتلل چې د دوی انتظامیې سره مذاکرات روان دي.
بالکل مجید بابر، په شمالي وزیرستان میرالی کې د غورځنګ پلویانو دغه احتجاج نن چې کوم دی هغه وروسته پیل کو، چې د دوی په وینا د انتظامی سره دوی مذاکرات پیل کړي ول. دغه مذاکرات د غورځنګ درې غړي، یو د شمالي وزیرستان رابطکاري د رحمان وزیر چې د دوی په وینا د مئی پر 13مه په سیدګي امنیتي پوسټه باندې امنیتي سرتیرو نیولې گرفتار کړي، او بیا د هغې یوه ورځ پس جلال وزیر او زکیم وزیر دوه نور غړي نیولې دي. دوی وایي چې پرون چې کم د 24 ساعته وخت کې ورکړی و، یعنی نن 12 بجې پورې، خو هغه مذاکرات کامیاب نه شول. د دوی غړي یې خوشی نه کړل، نو بیا دوی اړ شول احتجاج ته، او هغه احتجاج یې پیل کړ. دغه په میرالی سرلور لاره کې دوی نن دغه احتجاج پیل کړی دی، او دوی دا غوښتنه کوي. د دوی په وینا دوی وایي چې ساده غوښتنه دي چې د دوی نیول شوي کسانو که چېرته د قانون سرغړونه کړې وي، نو هغې ته د مقدمه یعنی پولیس اف آی آر ورکړي او عدالت ته دې وړاندې کړي. هغه دې دوی له ځان سره نه ساتي، او که نوي بیا دې خوشي کړي، که نوي تر څو دوی هغه خوشي کړي نوي، دوی په دغه احتجاج ته دوام ورکوي. انتظامی او پولیسو په دې اړه جی
عمر کدار ته وایي چې آیا کم اداره امنیتی کم ادارې دا منی چې هغوی دغه درې د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان نیولې دي، او په څه تورونو یې نیولې دي او چېرته دي؟
دا تر اوسه نه دی معلومه، نه تورونه معلوم دي، نه دغه البته دومره هم ویلی شو چې دا مئی په 26مه په شمالي وزیرستان خړ کمر پیخې په یاد کې یو غونډه کې تله د غورځنګ لاړخه چې هغې غونډې ته د غورځنګ دغه پلویان روان وو. هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو هم خپره شوې ده چې په هغې کې د غورځنګیان او امنیتي سرتیري له یو بل سره غوسه کوي، د یو بل سره لاسو ګریوان شوي دي، د هغې پس دغه غړي بیا نیول شوي دي. پولیس خو تر دې دمه دغه بیان نه ورکوي، چونکې هغه وایي مشال ریډیو ته د پولیسو مشرانو د نوم نه خودلو په شر دومره ویلي دي چې دوی ګرفتار کړي نه دي او نه د دوی سره دي. نو پاغه باندې تروسه سم مقدمه مخ ته راغله ده. البته امنیتی سرتیری د نوم نه خوتلو په شرط زنه مشرانو یا افسرانو مشال ریډیو ته هم دوم رویلې دي چې په دغه کې یو بل کس و شاکر نومي کس چې هغه د ګردې ناروغ واغې خوشی کړي دي نورو کسانو د قانون سرغړونه کړي ده چې هغه به د قانون مخه کوي هغه نه پس به خوشی کیږي د هغه پلاټنې کیږي.
ها دا چې کوم ناسرګند
نه خوتلو په شرط
دا چې کوم ناسرګند کسانو د امنیتی سرتیری ورته تاسو وای دا اشاره تاسو د پاکستان پوزي سرتیرو ته ده؟
جی
صحیح. نو آیا دې سره چې دا کوم مذاکرات کېدل په مذاکراتو کې څوک شریکو او د دوی مذاکرات په څه خبره باندې ناکام شو؟
هم څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې د دوی ساده غوښتنه د غورزنګیان وای چې دوی چې کوم نیول شوی کسان دی هغه ته د مقدمه ورکړي پولیس ته دی وسپارل شي او هغه د ځان سره نه ساتي. خو د دوی په وینا چې هغه مذاکرات ناکام شول د دوی غړي لا هم د امنیتی سرتیرو په ولکې کې دي نو دوی بیا اړ شول احتجاج ته. لهدازه د احتجاج یې پیل کړی دی او دوی وایي چې دا به تر هغه روان وي تر څو چې د دوی ملګري خوشی شوي نه وي او یا هغه ته بقاعده اف آی آر ورکړل شوی نه وي.
صحیح. ډیر ډیر مننه.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
تاسو مشال رادیو ته وګي د معمول نشریات تاسو په امر راغوم د سر موضوع ته ورجو. د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولتونه بحال کړي. دوی وایي د دې اسانتیا او د نشټوالي له قبله تعلیمونه او کاروبارونه اغیزمن کیږي او له نورو ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. بل خو د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر مشال رادیو ته ویلي چې په دې لړ کې له پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع شکتو سیمې اوسې دن کې ویایي چې په سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سہولت نشته دی چې په وجه یې د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغې برعکس د شکتو سیمې اوسې دن کې همایون توریالای مشال ریډیو ته ویایي
انٹرنیٹ سہولت استعمال کولے دے پورا دوی دے قطبی وزیرستان میرلی او میرنشاہ سمیتا پتاک بنے مجبور شوی دی.
پسیمکشه د موبایل او انټرنیټ سہولت نشټولی په باراکشه د دوی طالب علمونه خبره هم وروي.
مونو محمد اخیرلای په 9 کلاسه سابقه یې د شک کی تاسیریم او د لیډ ارت د ساده نت ورک چار نه کو انر خو نشته. می حکومت ادا پیل کې مشته د موبایل نت ورک ورګي انټرنیټ چار نه کړي چې کوټه خل په انلاین باندې سابق وایي د ساده سیستم نشته. مونو
محمد 9 کلاسه سابقه یې د می د اتومات د مطالبه د ساده نت ولا غي د موبایل نت ورک ولا غي چې می خپل ضرورت پیای کی.
مشال ریډیو چې د شکتو سیمه اوسې دن کې د انټرنیټ او موبایل نیٹورک سہولت وشتنے دے سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد مخید اکشے شوے آگوئی وویل
خبر
د شکتو سیمه اوسیدین کې مشال ریډیو ته دا هم ویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمه ته د انټرنیټ او موبایل نتورک سہولت زر ویر نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولی بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ستاسو په اړه بل راپور تر راغوم. په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو په کار باندې نظر ساتلو لپاره جوړې رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یا عامه خدماتو د سارې ادارې خپل کار پیل کړی. د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن یو افسر د جون په 2 منټه مشال ریډیو ته ویلي چې اوس د دغه کمیشن قوانین قبایلي دلو ته هم غځېدلي او پولیسي ادارو کې به د شفافیت پیدا کولو او ولس ته خپل مقرر شوی وخت باندې خپل اسناد ورکولو لپاره هڅه کوي. د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې لا هم د مختلف اسنادو په ترلاسه کولو کې ډېر ستونزې سره مخ کیږي. تفصیل د فرحت شینواری په دې راپور کې.
د خیبر ضلع رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن مانیټرنګ افسر تاشفین اسرار د جون په 2 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دې کمیشن د قوانینو مقصد په ضلع کچه باندې ولستا خدمات ورکوونکو ادارو کې شفافیت پیدا کول دي او دغه ادارې به ساری چې هر ډول سند په خپل مقرر شوی وخت باندې ولسی وګړو لپاره تیار کړي.
لومبنی خبردارا جدی کې چې کم دا نوټیفایډ سرویسز وی دا کم خدمات پدې کې شفافیت راشي. دویم ټایم ډیلیوري چې کم دې ټایم اخول شي پدې کې چې دا سرویس دا خدمت په دومره ټایم کې چې کم دې عوام ته پرووایډ کیږي. نو دا خدمات خو مخکې نه موجود خو د پاکستان په هسته کې پړومبني ځل د دې ټایمونو مقرر شو. طریقې کار د دې داسې وی لکه زه به تاسو ته یو مثال درکم. ډومیسایل د دې لس ورځې چې کم دې زمونږه د اکټ مطابق چې کم دې دا مقرر شوی دي چې کم اډیشنل ډیپټی کمشنر دی دا د دې تمونګه زمونږه اکټ کې ویل کی ډیزګنیټډ افیسر دا ډیره پر ذمہ دار هلکار وی چې دی به د 10 مقرر ټایم کې د عوام ته دا سرویس پرووایډ کوي. کوغي وته ونه کو نه دی بیا خپل اپیل وکي کوهل نه کنه بیا به دی زمونږه دفتر سره رابطه کوي.
دا شی د کمیشن با په کبالي زلو کې کوم نور ولسی دارو په کار نظر ساتي په دې حق لا تاشفین اصرار وای.
په دې کې مونږ سره ریوینیو ډیپارټمنټ هم دی چونکی دلته خو مونږ سره چې کوم زمکي دی هغه مونږ سره هیستوریکل لینډ مونږ سره پولیس ډیپارټمنټ ایف آئی آر شو. پدې کې مونږ سره پولیس ډاکومنٹ ویریفیکیشن شو. د دې نه علاوه چې کوم دی محکمه جنگلات شو، محکمه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن شو، محکمه بلدیات شو. بلدیاتو کې مونږ سره چې کوم دا ډیت برت سرٹیفیکیټ، د مرګ او د پیدایش سرٹیفیکیټ یا د میرج یا ډایورس سرٹیفیکیټ جوړی، داسې محکمه زکات شو. دا مونږ سره تقریبا مونږ سره په غون خیبر پختونخوا کې 80 سرویسز دي چې دا مونږ مانیټر کوو.
د باډی ویلج کونسلر جاوید خان پر د وای چې هلتا ولس د مختلفو اسنادو جوړول په وخت وس هم لیو شمیر کړهونو نه تیریږي.
چې کوم ضلع خیبر کې د کاغذي کاروایی ډومیسایل برت سرټیفیکټ ډیت سرټیفیکټ کم اصله لیسنس ته په دغو کې خلکو لا ډېر زیاتې ستونزې دي. دا پوری چې ډیت سرټیفیکټ ته یو جوړوي تقریبا یو میاشت ونیو میاشت ډیر کوي بیا هم په اکی جوړ نیوي. دا سه برت سرټیفیکټ چې کم ته جوړوي تقریبا د 10-15 منټ کور دی خو درې هفته ټیم دیر کوي. نو ډېر سخت مشکلات دي په برت او په ډیټ او په نیکانامه کې. دومره مشکلات دي چې درې میاشتې کې دوی نیمه میاشتې څلور میاشتې کې اخلي.
2014 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ داغي وخت صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا په بندوبستي ضلعو کې د رائټ ټو پبلک سرویس کمیشن اکټ یا د عامه خدماتو کمیشن لپاره قانوني مسوده منظوره کړې و. او چې کله په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو قبایلي ضلعو ته هم د دغې کمیشن قوانین ور وغځېدل. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
تسمشال ریډیو ته وګي. اردن کو د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي سواد کې د وکیلانو دستوري پر مهال ویلي چې دوی د خځې او خاوند ترمنځ د طلاق کیسونو کې دواړه د جدا کولو په حق کې نه دي، او کوم قاضیان چې د خځې او خاوند ترمنځ د شخړې فیصله د جدا کېدو په حق کې وکړي هغه قاضي ته به د کارکردګۍ یو نمبر کم ورکولي. په دغه وینا د ښځو د حقونو ټولنې عورت فاونډیشن مشرې سایمه منیر ټکونه کړي او وایي چې طلاق په مذهب کې هم جایز دی، او دا د چیف جسټس دغه وینا غندنه کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر راپورټ راکړ.
سواد پیزاګټ پیښور های کورټ میګوره بنچ کې د وکیلانو سوګند پورته کولو دستوري په محل د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي وینا کې ویلي چې عدالتونه د خلکو ته انصاف ورکولو کې ګړندي شي. کم عدالت نه چې خلکو ته شکایت وي د هغې ذمهوار به د ضلع عدالت مشر قاضي سیول جد ګرځولی شي. دوی خپله وینا کې د کورنۍ شخړو کیسونو په اړه وویل چې د ښځې او خاوند لخوا د خلع او طلاق په کیسونو کې دي قاضیان سولې ته توجه ورکړي، د جدا کولو فیصلو امر دې لږ تر لږه جاری کوي. دوی پتا اڑے واضح ہدایت جاری کری
کہ جو فیملی جوڑنے کی کوشش کرے گا اس کو دو نمبر ملیں گے، جو فیملی ڈائیورس کرے گا اس کو ایک نمبر ملے گا.
چسو خاندان جوڑو پیسہ اکڑی ہوئی تبا دو نمبر ملاوی گی، چکم جج طلاق پیسہ اکڑی ہوئی تبا یو نمبر ورکول کی گی. منگ دا طلاق پہ حق نیو بیا بیا زدوی تا وایم چی دا طلاق سند ویشل لپارا تاسو نئے ناس کیس رازی تاسو خزا او خوان تا وای چی کینے پیسہ لو کئی چی حوی پخپلو کی پیسہ لکولی شوا نو عدالت تا ولی راتلم. تاسو حوی تا وقت ور کئی، زیاد وقت دیتا ور کئی چی تاسو دا حوی پمیس کی رازی نامہ او کئی حسی او کئی
زیادہ ٹائم ان کے اوپر لگائے کہ ان کو آپس میں رازی نامہ کرا سکیں، کوشش کریں.
د چیف جسټس په دغه بیان د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي چې که چېرې عدالت د وړاندې نه هم دغه سوچ لري نو دا عمل ټیک نه دی. دوی مشال ریډیو ته وویل چې ښځه او خاوند خپلو کې فیصله نشي کولی ځکه عدالت ته ورځي.
کوم هغه وزي چې دا ډیورس ډېر خراب خبره ده، داسې نه ده. د یو شی چې کله مذهب حکم ورکړې دی د هغې اجازت ورکړې دغه خرابه خبره نه ده. یو ښځه چې دغه عدالت ته هغه ټایم ځي چې د هغې بس شي نو دې د وجه زه خود میډم دا چې کم کومنٹس زده کنډم کوم وجه دا داسې خبره نه ده چې چرته خبره جوړې دي شي اغه نه څه خبره خنه ده. خو کو یو خزه چې دا د اغه ته خبره نشي جوړې دي د اغه لاسټ ریزورٹ چې ده هغه عدالت دی، او عدالت والا خدا وي نه دا دغه څه کوم نو دا یو غلطه خبره ده.
د پیښور های کورټ چیف جسټس مسرت هلالي په دغه محل خیبر پښتونخوا کې د جیلونو په حالت سخت ټکونه وکړل. دوی ویل چې دې په خپل د جیلونو دورې کړي او زیاتره جیلونو کې پاکې دسکو اوبه نشته، په قیدیانو تشدد کیږي. دوی د پولیسو په کارکردګۍ هم ټکونه وکړل او ویل چې دغه ټولې مسلې صوبای حکومت ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم، او په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د اوریدونکو په پیښور کې چې کم شیلټر هومونه یا د پاکستان تحریک انصاف په وخت کې کم ځایونه جوړ شوي، پناهګاوې جوړې شوې، نو هغه کې اته سرکاري پناهګاوې بندې شوې دي او لکه بلې تر سلو زیات کارکونکي بې روزګاره شوي دي. دغه پناهګاهې د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت جوړې کړې وې چې پکې د لرې پرتو سیمو د خواري کښو لپاره د شپې د اوسېدو ځای، خواړه او د ناروغانو لپاره دارو درملو بندوبست کړی و. د سرکاري پناهګاهو د ادارې ویان جنید تورو مشال لري ته وویل چې د نگران حکومت سره په څو سو واره د فنډ په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نه شوې. د خیبر پښتونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنټ سلما بیبي مشال لري ته وویل چې په راتلونکي بجټ کې به پناهګاو لپاره پیسې کېږي او فارغ شوي کارکونکو لبه هم د نوکرو بندوبست کوي. تفصیل عظمت علی شان اور.
جنید خان د مردان اوسیدونکو دی مشال ریډیو ته وویل چې باید یو حکومت د تیر شوی حکومتونو ښه پروژې د ولس لپاره جاری وساتي ځکه چې د دې نقصان عام ولس ته رسي.
حکومت لنې په کار چې د تیر حکومت دغه شان دي کارونه چې دی غي سټاپ کی مونږ دغه غوښتنه کوو چې کم د پناګا دغه پروجیکټ په د صوبې په مختلفو ضلعو کې دغه دی بحال شي واپس، او د دې نه چې دین عام ولس ته خصوصي توګه چې کم غریب خلک دي یا داسې مسافر دي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي په لار پښپره ځي یا داسې بل بدل سه نو پناګا یو ډیر خو سټیپ د حکومت په کار چې دا دوباره بحال شي.
د سرکاري پناګا هو د ادارې ویان جنید تورو مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت سره په سو سو وارې د فنډز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي چې مجبورن یې د پناګا هو سامان حکومت ته حواله کړو پناګا یې اتړلې.
هغه موجودی د تیر روزی نمخ کې هغه داغه تاریخ ختم شو او چونکه وفاق هم فند نو ورکړي او د فند موجودګي د وجه جګم دي نو وفاقي او نو صوبایي حکومت هغه سیز مطلب د پناګاز نور استابلیش کول یا اگر ان کول نو هغه سیز بیا لګ مونږ ته مسله نو چونکه زمونږه د ایم او یو چې ودا با په 13 روزه کې ختمې دو خو چونکه دا پناګا بورډ ریکوست وو دا چې لکه پروژه کې تاسو دا پناګا دا سیستم مبندوي صوبایي حکومت فند مونږ ته راکو نو مونږ به ان شاء الله دا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې کوم دا پناګا چې څومره سادو سامان دي دا چې کوم دا سوشل ویلفیر یو لس پناګا دي په خیبر پختونخوا کې نو پاګې کې به دا ټول سامان یوټیلایز کیږي او پدې کې به بیا مونږ مسافر ہوتا دا ټول فیسیلیټیز ورکو.
دا خیبر پختونخوا د سوشل ویلفیر ادارې نگران سپیشل اسسټنٹ سلمہ بی بی مشال ریڈیو ته وویل چې پراتونکو بجټ کې بعد پناګا هو لپاره پیسې کیدی او بے روزګار شوی کارکونکو لبا د نوکرو بندوبست هم کوي.
زمونږ بیت المال سره د سوشل ویلفیر یو ایم او یو ساين کړو چې د بیت المال د نیمه پیسې ورکې نیمه به سوشل ویلفیر ورکې. سوشل ویلفیر خود خپل طرف نه ټول پناګا او تبر کړی وی ریلیز کړی دی پیسې بلکې دا وی نه زیاتې ورکړي خو بیت المال ته شاشه نو اوس د فاینانشل خو تاسو ته پته ده چې څومره د غریزم د پرابلم دي زه نو سبي په چې ټول پاکستان ته اوس دا نیکست ویک کې اوس دا چې کوم بجټ نه پس چې کوم دا بیروزګار شي دي نو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لری پرتو سیمو خواریکه خو لپاره د صوبې په 33 ضلعو کې یو اویا سرکاري پناګاهې جوړې کړې وي چې پکې اته پناګاهې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2013 کې جوړې کړې وي چې د سوشل ویلفیر په مرسته چلې دي. عظمت علی شاه مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې نگران حکومتونه به صرف د سلورو میاشتو بجټ ورکوي. په خپل ټویټر شریک کړی شوی یو بیان کې احسان اقبال وویل چې د راتلونکي مالی کال وفاقي پرمختیایي بجټ به 1,00,000 روپۍ وي، کوم به چې د روان مالی کال په پرتله 10% زیات وي او د راتلونکي مالی کال لپاره د جی ڈی پی ودې هدف 3.5% او د ګرانې شرعیه یا انفلیشن 20% ته د راوستلو هڅه وکوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان راکړي.
دا منصوبه بندی او پرمختګ وفاقی وزیر احسان اقبال ویلی چې مرکزی حکومت په د مالی کال 2023 سلریشتم او د پنجاب او خیبر پختونخوا نگران حکومتونو به یوازې د سلور میاشتو بجټ راتلونکي جولای کې ورکوي چې پکې دا خو شه 1,00,000 روپۍ پرمختیایي منصوبې هم شامل دي. نوموړي دا خبره د جون په دویمه سرخار اسلام آباد کې د ای پی سی سی یا کلنیز منصوبه بندی همغږی کمیټې غونډه پر مهال کړې ده او بیا یې په خپل ټویټر اکاونټ هم شریکه کړې ده. د نگران سارون کی حکومت د بجټ پاړه معاشی پوهان وای چې مالی کال ختمې دو ورستو حکومت ته د پیسو لګول او ټیکسونو په شکل کې د پیسو راغونډول لپاره قانوني لار پکار وی. نو ځکه بجټ په خپل وخت منځرول قانوني ضرورت دی. قائد اعظم پوهنتون اسلام آباد کے دمشیات استاد پروفیسر ڈاکٹر مراج الدین پدے بابلوائی
دا لیگل ریکوائرمنٹ ہے دوچی خرچہ کئی یا دوچی ریوینیو را گونڈ ہے دا قانونی اپروول دا پارا دو دا الیکشن اپوری یا انتظام گئی مگر دا وہ نکی نو دا دوچی سمر خرچی کنا آغیل قانونی و جواز نمیلائی گی جو بل حکومت بیارا شاری بشی آغبا بیا دا بجٹ ورکے دا باقی مہینو دا پارا.
پاکستان کے ہر کال مرکزی حکومت اور ٹول صوبائی حکومتوں نا دا جولائی نا تراتون کے جون میاشت پورې کلنی بجټ د سملو نه منځوروي ولې سخت کال په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې نگران حکومتونه لوجه بدوي د خپل کابینونه بجټ د سلور میاشتو لپاره منځوروي. د نگران حکومت د بجټ پاړه شنون کې او خبریا لحاظ لی وای چې د خیبر پختونخوا حکومت ته الیکشن کمیشن د پرمختیایي بجټ لګول اجازه هم ورکړې ده.
په خیبر پختونخوا او په پنجاب کې نگران صوبایي حکومتونه دي نو دواړو صوبایي حکومتونو دا فیصله کړې ده د الیکشن کمیشن په مشاورت سره چې سلور میاشتو پوره بدوی یعنی د اکتوبر د میاشتې پوره بدوی د روان کال چکم د اخراجات یری دی هم دغه تسلسل به وساتي خودی ته بدوی راتلون کې مالیکال وای یعنی کال 2023 سلیریشتم او دی کې صرف دی اخراجات جریه منظورول شي خو سخت کال الیکشن کمیشن اف پاکستان زمنګ د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترقیاتی فند د استعمالولو اجازه هم ورکړي دی کې بعد د سرکاري ملازمینو تنخواګانو او پنشن او د دې سره محدود پیمانه باندې ترقیاتی فند هم وي
تا چې خیبر پختونخوا چرته چې نگران حکومت ته د بجټ پاړه سه منصوبه لري نو په دې باب له مو د صوبې ویان میا فیروز جمال کاکا خیر سره سو سوار تماسونه ول خو دوی ویل چې سرکاري میټینګونو یا غونډه کې مصروفه دي او خبرې نشي کولې دا غي ورسته مو د کارخانو او صنعت وزیر عدنان جلی سره هم تماسونه ول خو ور سره خبرې ونه شوې د منصوبه بندي او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال تر مخه رالتون کې مالی کال لپاره د جی ډی پی و د هدف 3.5% د ګرانې شرح یا انفلیشن 21% تر کوزول او د غډول د صادراتو یا برآمداتو هدف یې هم تر دیش ارب ډالر اخود دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرونو لنډیز پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په میرلي کې د خپلو نیول شوو غړیو د گرفتارۍ ضد نن احتجاج پیل کړی دی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د غورځنګ یو مشر فعال ګران وزیر نن مشال لیډیو ته وویل چې دوی په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ د رابطه کار یا کوارډینیټر عید رحمان وزیر او د دوو نورو ملګرو جلال خان وزیر او زکیم وزیر د نیول کېدو خلاف احتجاج کوي د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې دوه وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دغه وسلوال د جون په لومړۍ نیټه په دوسري سیمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وجل شوي دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په کراچۍ کې د ناصرګند کسانو لخوا لا درک کړل شوی مدني فعال جبران ناصر خوشې کړل شوی دی جبران ناصر چې د جون په لومړۍ نیټه لا درک شوی او سلیل ساته پس پرون خوشې کړل شو ناصر دا نه دي ویلي چې د چا اولې لا درک کړی وو خو موری تر خوشکیدو وروسته په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې په پاکستان کې لا درکه کېدل کومه نوې خبره نه ده وزیر اعظم شهباز شریف د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان د لوړې په دستور کې د ګډون لپاره په جوړدنې سرکاري دوره پرون انقره ته رسیدلې د پاکستان سرکاري ریډیو وایي شهباز شریف د ترکی د ولسمشر اردوغان په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي روس لخوا د دوی د نیول شوي سیمې د آزادولو لپاره د اټکل شوو ځوابي عملیاتو پیلولو ته هیواد تیار دی خو نوموړي خبرداری ورکړ چې دا ښایي یو څه وخت ونیسي او ورته ګران تمام شي زلنسکی د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې د جون پر درېیمه خبره شو وویل چې دوی په ځان کلک باور لري او دی وایي چې موږ به کامیابیږو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په دې برخه کې تاسو ته یو نړیواله موضوع میراوړی ده او د هغې په اړه باندې تاسو ته تفصیل درکو په قرغیزستان کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په ګډه سرمشري ده کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وشو او د غونډې برخوالو وویل چې د ښځو او نجونو بشري حقونه دي رعایت شي دوی همداراز هیله څرګنده کړه چې نړیوال له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي د افغانستان په اړه د دې غونډې جزئیات په دې راپور کې
په دې غونډه کې چې د قرغیزستان په چوپان اتا شارګوټي کې پرون ترسره شوه د قزاقستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو او د ترکمنستان د ولسمشر په استازیتوب د دغه هیواد یو پلاوی برخه اخیسته و د اروپایي ټولنې استازیتوب د اروپایي شورا مشر چارلس میچل وکړ د دې سرمشیز برخوالو د افغانستان د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه خپل اندیشنې شریک کړي او ټینګار وکړ چې دوی د افغانستان پرمختګ امنیت سولې او ثبات تضمین دي د قرغیزستان په چوپان اتا کې چې د دغه هیواد په شمال کې یو استراحت ځای دی د غونډې په پای کې په ګډه اعلان کې راغلی دی چې دوی له نړیوالو قوانینو او له نړیوالو پیژندل شویو اصولو سره سم له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې هڅېستای د مشانو پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې له افغانانو سره خپل بشري مرستې زیاتې کړي دوی د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ د غونډې برخوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړې روټینګار وکړ او د بشري حقوقو په برخه کې په ځانګړي ډول د شوزو او جنو د حقوقو د ورکړې غوښتنه وکړه تیره اونی پنجشنبه او جمعه د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنه کړې وه چې له افغانستان سره دې نور هیوادونه خپل اړیکې ښه کړي او د افغانستان په کورنیو مسایلو کې دې مداخله نه کوي. دا د اروپایي ټولنې د مشرانو او د منځنۍ اسیا د مشرانو دوهمه غونډه ده. تیری و پروسش کال د اکتوبر په وبشتمه د قزاقستان په پلازمینه آستانه کې شوې وه. هغه وخت هم د غونډې برخوالو د افغانستان ثبات او امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې وه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
په لسنیمو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجه
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
تاندې هیلې
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړه
په پنځو بجو
مشال ریډیو ته وګی. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو سړنیز مرکز د مای په دیر شمه په خپل یو ریپورت کې ویلي لکه لنج په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي له هغې راهیسې په پاکستان کې د نامنۍ په پیښو کې 83% زیاتوالی راغلی دی. دغه ادارې ویلي باید پاکستان د امنیتي مسلې ته تر ټولو زیات پام ورکړي. بلخوا څېړونکي وایي یوازې د افغانستان د مسلې له وجې نه بلکې د ځینو نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په دې وروستو کې زیات خراب شوي دي. تفصیل فرخنده اسد نورو.
د سولې د مطالعاتو سیډیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارت اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباري سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي. لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه ده چې دا خلک د دوی واګي آزادي شو چې واګي آزادي شي نو وی وس ډیر دا چې عملیات کوي چې هغه ته د پاکستان سکیورټي ادارو ته نو خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو سیډنیز مرکز په خپل وروستي رپورت کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتلو سره په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورت له مخې په تیرو 28 میاشتو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې په روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوالو هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت ته مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځای خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړه چک دي او بيخي بلا خبره د بدونه په حواله سره چرته کې چې کومه حجره ته نه بلا خبره نه وي. دغه خبرې ویچاره مو په طرف باندې بدم دي او ډېر خلک دا وایي چې چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شول علاقې خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 13مه د پیښور د پولیس لاین پر جمعات په بریټ کې د نوینه زیات کسان شیو او ګن نور پکې جوبل شیو. دغه حمله په ورسته یو 28 میاشتو کې یو تر ټولو خونړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ جوبلا پولیس او عام خلکو ته وخته و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر آرش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروری نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
واقعات زیات شوي دي د دې محرکات ډېر کېدی شي لکه د دې یوازې تړون د افغانستان حالاتو سره نه پاکستان حالاتو سره هم کېدی شي د دې تړون نورو بین الاقوامي حالاتو سره هم کېدی شي نو لکه دا یوازې د دې یو انډیکیټر ظاهرول چېرته په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغو نو دلته کې داسې واقعات زیات شو نو دا هم لکه زما په خیال یو ون سایډډ تجزیه به وي د دې لکه د دې یو پوره جایزه اخیستل پکار دي چې د دې شاته کم کم وجوهات کېدی شي چې د هغې په وجه دا زیات شوي دي.
د واڼې یو سیاسي فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتي او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي.
نو دلته چې کومه دا دی په سیاست کې هم لاس اچولی دی، دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لاس اچولی دی، دلته چې کوم تر دې حده پوره چې دلته کومې جرګې کېږي نو هغه کې دی لاس اچولی دی. د دغه په وجه باندې چې کومه د دوی خپله ذمهواره ده، د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه ذمهواره ده نو هغه د دوی نه پاتې شوې ده.
د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې که یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي، اقتصادی مسلې او ګرانی زیاته شوې، نو بل خوا په دې تیرا نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف پولیسي پاسونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته وګي اردوونکو، په کراچۍ کې مدني فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر چې د نامعلومو کسانو لخوا تختول شوی وو، سلیر ساته پس پرون د شپې بیرته خپل کور ته ستون شوی. نوموړي تر خوشی کېدو وروسته خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان کې څوک لا درک کول څه نوې خبره نه ده. که څه هم نوموړي نه دی ویلي چې چا اولې تختولی و، خو وایي اوس به هم خپل مبارزه جاری ساتي. تفصیل نیاز علی خان راکړي.
د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمه کې د جون په لومړۍ نیټه د نامعلومه وسلوالو لخوا تختولې شوې ټولنیز فعال، وکیل او سیاستوال جبران ناصر بیا سلیری ساعت وروسته بیګا د جون په دویمه نیټه خپل کور ته ستون شوې دي. درا خوشي کې دوه وروسته جبران ناصر بیګا د شپې د جون په دویمه نیټه خبریالانو سره په خبرو کې ویل پاکستان کې څوک تختول سنوي خبره نه ده او زه اوس هم په خپل مبارزه ولاړ یم او جاری به ساتم.
پاکستان کې اندر لاپتہ ہونا کوئی نئی بات بھی نہیں ہے اور کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے.
دیوای په پاکستان کې لا درک کېدل سنوي خبره هم نه ده او ساجبه خبره هم نه ده. هغه ټول ملګری خبريالان، د وکیلانو ټولنه، مدني ټولنه او سیاستوال چې زما لپاره دعاګانې او هڅې کړي مننه کوم چې زه په خوندې توګه کور ته راستون شوم. زه اوس د خپلې کورنۍ سره یم او د ټولو خلکو مننه کوم.
خپلې فاميلي کې سات هم تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
جبران ناصر د خپلې تختونی د پیښې پاړه نور سم معلومات شریک نه کړل. نو موري ویل چې زما با سمبارزه وی چې خلکو زما او زما له کورنۍ سره ودرېدل او زما د خوشی کولو لپاره غږ پورته کړي، نو زما هغه اعظم او مبارزه به په خپل ځای وي. دا له هغې وروسته دا چې جبران ناصر د جون په لومړۍ نیټه د ښار په ډیفنس سیمه کې نامعلومو وسلوالو تختولی وو. د جبران ناصر میرمن منشا پاشا په خپل ویډیو بیان کې ویلی وو چې دوی د کور په لارې روانو چې یو سپین ډبل کیبن موټر یې لار ونیولا او شاوخوا 15 وسلوالو په زور جبران ناصر لزان سره بوتللې. د جبران ناصر د تختونې د پیښې وروسته د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو بیا د بشري حقونو فعالانو سختې اندېښنې ښودلې وې او په سمدستي توګه د جبران ناصر د خوشي کولو غوښتنه کړې وه. هم په دې ترڅ کې بیا پرون د جون په دویمه نیټه د کراچۍ پریس کلب نه بهر په ګڼ شمېر کې مدني فعالانو احتجاجي مظاهره کړي او د جبران ناصر د خوشي کولو سره په پیښه کې د ککړو کسانو په ضد د کوټلي ګامونو اخیستو غوښتنه کړي. یادی مظاهری یو ګډونوالی او مدنی فعالی ماروی مظهر بیا مشال ریډیو ته وویل یو داسې تن تختول چې په ټولنه کې د بشري حقونو خبره کوي پوهاوی ورکوي د هغه تختونه زمونږ لپاره لوی زیان دی
او هم آج یہاں کھڑے ہیں احتجاج میں
مونږ نن دلته په دې احتجاج کې ولاړ یو چې ولی یو داسې انسان پورته کړی شوی دی چې تل یې د مدني ټولنې ملاتړ کړی دی جبران ناصر یو زړور سړی و چې هر ورځ به یې د بشري حقونو په اړه خبرې کولې خو که داسې سړی وتختول شي چې زمونږ د ټولو حق دی نو دا د مدني ټولنې لپاره لوی زیان دی
جبران ناصر دره خوشی کې دوه وروستو د سیمې پولیسو ایس ایس پی سید اسد رضا بیا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د جبران ناصر د تختونې د پیښې په اړه پوره پلټنې کوي چې څوک په دې پیښه کې ککړ دي د جبران ناصر د تختونې پیښې مقدمه د جون په دویمه نیټه د هغه میرمنې منشا پاشا په مدیت کې د کراچۍ په کلفټن پولیسو تانه کې درج شوي چې د تختونې او نورې مادې پکې شامل دي بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا د جون په دویمه نیټه بیګا د شپې خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د سن وزیر اعلی د پیښې نوټس اخیستی وو او موږ هم د دې پیښې په اړه ډېر اندېښمن وو
میں ذاتی طور پر جبران کو جانتا ہوں
دی وائز زپا ذاتی توگا جبران ناصر پی جنم هغه یو وکیل دی او موږ یوازې په الیکشن کې هم برخه اخیستی په داسې ډول د یو تن تختول زمنګ لپاره هم د اندېښنې خبره ده د پی خیرستو زده هغه له کورنۍ سره په تماس کې وو جبران خپل کور ته بیرته راغلی دی او دا یو ښه خبره ده خو بیا هم د پی خی پورا پلټنی بکیږي او چې څه هم معلومات مخې ته راغلل موږ به تاسو سره شریک کړو
دوستو کې سات شیر کر لیے جائیں گے
بلخوا په کراچۍ کې د سپریم کورټ بار کونسل غړی وکیل صلاح الدین گنڈاپور ایڈوکیٹ بیا وای چې د جبران ناصر په دې ډول تختول د ریاستی دارو لخوا د وکیلانو مدني فعالانو لپاره یو ښکارا پیغام لري
دا ښکاری داسې چې ریاست چې ټیم کمزوري طرف ته روان شي نو دا هر چا د خطر کوي او خصوصا د هغو خلکو د خطر کوي کم چې کم د هیومن رائټس لپاره کار د زما په خیال باندې د خلکو اغوا چاہے د جبران ناصر دی چاہے د سمی احمد دی یا دغه علاوه د صحافیانو طالب علمانو څومره اغوا شوی دی دا د انساني حقوق خلاف ورزی ده او د قانون خلاف ورزی
دا په داسې حال کې چې 13 اونۍ خبریال سمی ابراهیم په اسلام آباد کې د نامعلومه کسانو لخوا تختولې شوی وو او بیا شپږ ورځې وروسته بیرته خپل کور ته ستون شوی بلخوا انکر پرسن عمران ریاض خان چې د نفرت د بیانونو په تور د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د مای په 11 نیټه د سیالکوټ هوایي ډګر څخه نیولې شوی وو او بیا د نامعلومه کسانو لخوا ونیولې شو چې لا هم رکتے نیاز علی مشال ریڈیو کراچی
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرسا لنډې سپې 15,550 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
اوریدونکو نن د 2023 زیږدیز کال د جون پر درېمه د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي 2015 تلین ده هغه په 1947 زیږدیز کال کې په معافی غواړم هغه په 1947 زیږدیز کال کې په کندهار کې د افغانانو مشر وټاکل شو د احمد شاه بابا په بچا کې دوسر د افغانانو قوت او قدرت په ډیره چټکۍ سره پراخ شو دغه د واک دایره یا غلبه د ایران له لویدیځ نیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سیند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و د احمد شاه بابا دوه مهمې کارنامې افغان ملت جوړونه او د پانی پت بریا یادېږي احمد شاه زمي په دې اړه راپور جوړ کړی
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی وو د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنم وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې یې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه وړتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کاناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتک وایي چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه و هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي د روشاني حرکت او د خوشحال خان حرکت او د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړ. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړې چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د را ایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو دپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما احمدشاه بابا دا دولت جوړ کړي، دا مرکزي دولت یې جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په پچا کې دو سره د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغارې تر لری ولاړې او هغه د یو لوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یې غلبه د ایران لویدیځ نیولې، بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې وه. د بهاودین زکریا پوهنتون ملتان پخوانی مشر او تاریخ پوه پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتې ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونا سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے.
د مرهټانو واک له پونی څخه نیولې تر ډیلی او نورو ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندوستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالي ته لیک ولیږه چې تراشه، ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالي ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لښکر یې تیار کړ او مرهټانو ته یې داسې ماتې ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالي د ډیلی تخت ونیو، خو د هغه په زړه کې له خپل وطن افغانستان سره دومره مینه وه چې بیرته له هندوستانه ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند هریانه ایالت تاریخی ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوالیو جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالي او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40,000 افغانان ول، چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخوا د مرهټیانو شمیر تر 15,000 زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې مغول لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندوستان حکومت کوي، نو تاسو هم دلته پاتې سي. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندوستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چارې په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکرو سره ملګری سول. خو نوموړی زیاتوي چې احمد شاه بابا هندوستان ته د یوه تیری کوونکي، سړی وژونکي یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندوستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندوستان یې بیرته د هندوستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم په خاطر هندوستان ته راغی، د هندوستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بې عدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندوستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالي په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمېر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادرشاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګه کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمېر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله. خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادرشاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادرشاه افشار په 1921 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمېر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر سو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1923 کال په جون میاشت کې له مشهده 120 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمېر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شوري څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه سول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دي نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړې وې، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات هور کړی و، مګر خپل پایتخت یې نه په لاهور، نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل ښار کې وټاکي، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوي او داسې اساس کښېښوي چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه، بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو، د ټولو جنرالیو، د ټولو ادبیاتو، د ټولو علمي پوهې تر څنګ د ده اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زیاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبې کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي، د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیر شاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره په دې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم. نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالي ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د ده په عصر کې یو شمېر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه لخوا وران سوی و. پر دې سربېره د خپلې پاچاهۍ یو شمېر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل. بلخوا هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پاچاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پاچاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1902 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوی ګنبد جوړ شوی ده.
دا مشال ریډیو ده.